السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته موز اسد الله لودین هر کلی کوم په سر کې هم په مخړی د سات خبرونه ته د روسي پلازمینه مسکو نن سه شنبه د افغانستان په اړه د مسکو فرمټ د ومه غونډه کوربه ده په غونډه کې د کوربه هیواد په ګډون د طالبانو د حکومت او د هند پاکستان ایران قزاقستان قرغیزستان تاجکستان ازبکستان او ترکمنستان استازي ګډون لري د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی پرون ماښام غونډه کې د ګډون په هدف مسکو ته روان شو د روسي د بهرنیو چارو وزارت بیان دی ماریا زخروو ویلي دا غونډه به د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا ورف پرانیزي او د بندو دروازو تر شا به دوام ولري روسی رسنیو له هغې ډلې انټرفاکس ویلي ګډونوال به د افغانستان پر سیاسي او اقتصادي وضعیت او دغه راز د ترهګرۍ او نشه یي موادو سره د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړي او د غونډې پای کې به یوه اعلامیه خپره کړي مسکو فارمټ 2018 کال کې رامنځته شو چې د غونډو ډیر تمرکز یې له افغانستان سره پر تړلو مسئلو دی په پاکستان کې روان 2023 کال د امنیتي پیښو له پلوه له تیرې یوې لسیزې راهیسې تر ټولو خونړی کال یاد شوی دی فرانس پریس دغه خبره په اسلام آباد کې د څېړنې او امنیتي مطالعاتو مرکز د هغه راپور پر بنسټ کړی چې پرون دوشنبه خپور شوی دی د دغه مرکز په راپور کې راغلی چې روان کال یوازې په 9 میاشتو کې د امنیتي پیښو له کبله پاکستان کې 2414 تنه وژل شوي حال دا چې 2024 کال کې د ټولو وژل شوو شمیر 2546 تنه وو د وژل شوو په یاد شمیر کې ملکیان او پوځیان دواړه شامل دي په داسې حال کې چې د روان کال نږدې درې میاشتې لا پاتې دي د امنیتي څېړنو دغه مرکز ویلي د تاوتریخوالي دوام ته په پام سره به د وژل شوو شمیر نور هم زیات شي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي ډاډه دی چې د غزې د سولې پلان به یې ژر عملي شي هغه پرون دوشنبه په واشنګټن کې خبریالانو ته دا خبره داسې مهال وکړه چې د غزې د جګړې ښکېلو ډلو پرون مصر کې د همدې پلان په اړه غیر مستقیمې خبرې پیل کړې پیډیز آژانسونه لیکي چې د مصر خبرې به نن سه شنبه هم دوام ولري د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د صدر اعظم سباستین لوکورنو تر استعفا وروسته هغه ته دوه ورځې مهلت ورکړی چې د حکومت د بشپړ سقوط مخنیوی وکړي لوکورنو د کار له پایله نږدې میاشت وروسته پرون استعفا وکړه هغه اقدام چې فرانسه کې یې سیاسي ناورین شدید کړ د هغه له استعفا سره د پاریس د ونډو کچه لوېدلې او د یورو ارزښت د ډالرو په وړاندې کم شوی دی او د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه سبا چهارشنبه د 580 سیالیو لوب لړۍ پیلوي د لوبه د دوبی په شیخ زايد سټډیوم کې د افغانستان په وخت مخام مخال 3:30 بجې پیلېږي د لوب لړۍ دویمه سیالي د اکتوبر په 11مه او دریمه او روسي هغه د اکتوبر په 14مه نیټه ترسره کیږي
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
د پاک او مهربانه خدای په نامه السلام علیکم ګرانو زده کوونکو هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د اووم ټولګي د کیمیا مضمون نهم لوست ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د درس تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده اکسیجن د اکسیجن عنصر څلورم څپرکی نهم لوست اووم ټولګی د کیمیا مضمون د درې شپېتمې صفې څخه تر شپږ شپېتمې صفې زموږ او ستاسو درس پام ولري ګرانو زده کوونکو د اکسیجن عنصر د کیمیا له نظره یو ډیر فعال عنصر بلل کیږي چې د یونانی کلمې اکسی او جنس څخه اخیستل شوی چې معنا یې د ژوند لپاره یو اړین اسی جوړول دی چې سمبول یې په او توري یا د انګلیسي الفبا په او توري سره ښودل کیږي د اکسیجن عنصر چې دی د دوراني جدول په شپاړسم اصلي ګروپ او شپږم فرعي ګروپ او دویم پیریود کې قرار لري د اکسیجن اټومي نمبر مساوي په 8 سره او اټومي کتله مساوي کیږي په 16 سره، چې دا د عنصر هغه موقعیت په دوراني جدول کې موږ او تاسو ته بیانوي. بل په همدې ترتیب موږ او تاسو ویل چې د اکسیجن عنصر یو هم د هغو عنصرونو د جملې څخه شمیرل کیږي چې زموږ او ستاسو په ژوند کې ډیر مهم او اړین بلل کیږي، البته په ټولو ژوندیو موجوداتو په ژوند کې اړین بلل کیږي. نو په همدې اساس موږ او تاسو روزو وایو چې اکسیجن په طبیعت کې په زیاته پیمانه په هوا کې په آزاد حالت د مالیکول په شکل او هم د مرکب په حالت د نورو عنصرونو سره یو ځای پیدا کیږي. په آزاد بڼه تقریبا اکسیجن یو پر 15 برخه د هوا او د مرکب په بڼه بیا 8.8% د اوبو په جوړښت کې مهمه برخه لري. 15.5% اکسیجن د ځمکې کتله او 15.5% بیا د انسان د بدن کتله د اکسیجن عنصر څخه جوړه شوې ده. نو په همدې اساس اکسیجن زموږ اساسو په ژوند کې یو ډېر مهم رول لري، او په عادي حالاتو کې اکسیجن یو بې رنګه، بې بویه او بې خونده ګاز بلل کیږي. نه خوند لري، نه رنګ او نه هم په همدې ترتیب بوی. لازو ګران زده کوونکو وایو چې اکسیجن په منفي 103 درجه کې په مایع حالت او په منفي 248 درجه د سانتي ګریډ کې په منجمد حالت باندې بدلیږي یا هم منجمد کیږي، چې دا هغه د تودوخې اغیزې وي کوم چې په د اکسیجن په عنصر باندې اغیزې یا تاثیر اچوي. اکسیجن چې دی د موادو په سوځیدنه کې زموږ او تاسو سره مرسته کوي، خود اکسیجن فنشتوالی که کده سی چی مواد ونه سوزول سی. زین وقتونه پا کیمیاوی تعاملاتو کشی ده اکسیجن سوزولو تا ارتیاش تا ترسو هاگه کیمیاوی تعامل چرتک یا هم ده چرتکتیا باعث سی. لازو گران زکون کو سنگه چی موش او تاسو ده اکسیجن انصور موقعیت او پیجن، هم ده ترتیب ده هاگه جورش او ده هاگه پیدایش فیصدی مو پیژندل. اوس رازو د اکسیجن کیمیاوی خواص وایو، چې د اکسیجن عنصر د کومو مواد سره یا د کومو عنصرونو سره تعامل کولای سي او د کومو عنصرونو سره یا کومو مواد سره تعامل نشي کولای. اکسیجن ګاز که څه هم موږ او تاسو ویلې یو ډیر فعال عنصر بلل کیږي د کیمیا له نظره، نو په همدې اساس د فلزاتو سره او غیر فلزاتو سره د اکسیجن عنصر تعامل کولای سي. نو کچیر د فلزاتو سره تعامل وکړي د فلزات اکسایدونه موږ او تاسو ته په لاس راکوي، او کچیر د غیر فلزاتو سره د اکسیجن عنصر تعامل وکړي نو د غیر فلزاتو اکسایدونه په لاس راکوي، او کچیر بیا د فلزاتو او غیر فلزاتو نه بار علاوه له نورو موادو سره د اکسیجن تعامل ترسره سي، دا ډول تعاملات موږ او تاسو د اکسیدیشن تعاملاتو په نامه سره یادو. زو ګران زده کوونکو د اکسیجن عنصر په کیمیاوي خواص وکشي، موږ او تاسو لومړی راځو د غیر فلزاتو سره د اکسیجن تعامل وایو. مثلا موږ او تاسو ویل چې د غیر فلزاتو سره چې کله اکسیجن تعامل کوي د غیر فلزاتو اکسایدونه موږ او تاسو ته په لاس راکوي. نو په همدې اساس موږ او تاسو یو عنصر چې یو غیر فلز دی په نظر کې نیسو او د اکسیجن سره تعامل وکړو، چې هغه عنصر د سلفر په نامه سره دی. د سلفر سره د اکسیجن تعامل داسې چې د اکسیجن به اکسیجن عنصر به د سلفر سره تعامل کوي، په نتیجه کې به موږ او تاسو ته د سلفر اکساید او یا هم د سلفر دای اکساید په نامه یو مرکب په لاس راکوي. لکه څنګه چې ګرانو زده کوونکو تاسو په دې ماده لک شي ویني چې د سلفر عنصر د چې یو غیر فلز عنصر دی د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي، چې په نتیجه کې موږ او تاسو ته سلفر دای اکساید په نامه یو مرکب په لاس راکوي، چې سمبول یا فرمول داسې ویل سو چې SO2 سلفر دای اکساید. دا د غیر فلزات سره د اکسیجن تعامل دو. په همدې اساس یو بل عنصر هم په نظر کې نیسو چې هغه غیر فلز بلل کیږي، هغه لکه کاربون، چې د اکسیجن تعامل د کاربون سره دی. داسې چې د تودوخې په موجودیت کې به موږ او تاسو اکسیجن سره د کاربون تعامل داسې ترسره کیږي چې په نتیجه کې به کاربون دای اکساید مرکب ترې جوړیږي. یعنی څه اندازه دوی ته تودوخه ورکول کیږي، چې کله تودوخه ورکول سو په نتیجه کې اکسیجن د کاربون سره یو ځای کیږي، تعامل کوي او د کاربون دای اکساید په نامه یو مرکب پلاس راکوی چی دیتا مجاو تاسو ده اکسیجن هغه کیمیاوی خواست ده یا کیمیاوی تعاملات و ده غیر فلزات سره. نزو گرانو زده کونکو ده غیر فلزات سره مون ده اکسیجن تعامل ویله پا ده برخکشی مجاو تاسو ده فلزات سره ده اکسیجن تعامل وی چی اوز ده فلزات سره سدول تعاملات سره کولی سیا و سدول مرکبات سره خلاص سره ده. گرانو زده کونکو کچه هم مجاو تاسو ویله چی کله چی اکسیجن ده فلزات سره تعامل کوی نو معلوم داره خبره ده چی ده هم هاگ فلزات و اکسیدونه بموشته پلاس رکوی، یعنی ده دیر چی اکسیجن گاز یو دیر فعال گاز دی و هم دیا اساس کوله سی چی ده فعال فلزات سره هم تعاملو کری پا آزاد هوا کی ده بلگی پا دوگا کله چی ده سودیم یو عنصر تاس به نظر کیونه سی کچی ری سودیم لطیل سخه را ویستل شی او بیا ده هوا ده اکسیجن سره پا دیر دول ده سی تعاملو کری چی پا نتیجه کشی مجال تاسته ده سودیم اکساید پا نامه یو مرکب مجاو تاسته پلاس رکوی ده ده کچی ری بیا هم ده غسی پا هم ده اساس اکسیجن پا غالت کی چی ده تودوخی او ده نم پا موجودیت کشی کچی ری اوسپنه پا نزه کیونیسو ده اوسپنه سر ده اکسیجن تعامل تر سر کرونو پا نتیجه کشی مجاو تاسته ده اوسپنه اکساید پلاس رکی لکه سنگه چی تاسو پا ده ماده لکشی وینی گران زکون کو چی سلور آتوم اوسپنه یا فیریز آغا چیش سره ده اکسیجن سره تعامل کی چی بی لحکی را پنه تو جکشی مراو تاسو ده اوسپنه اکساید پلاس رکی چی اوسپنه اکسوریم خپله را دوار دوله انصورون چی ده فلزات شمیرل کی فلزی خاصیت زان سخشکر کی نو پام ده اساس وای کل چی اکسیجن ده فلزات سره تعامل کی ده فلزات اکسایدونه مراو تاسو پلاس رکوالی سی پل پام ده اساس گران زکون کی ده مثالونو مر علاوه کوالی سی چی اکسیجن ده نور فلزات سره هم کیمیاوی تعامل تر سره کری گران از دکون کو پا دی برخی کشی مجاو تاسو دا اکسیجن لاست راولل وایو دا اکسیجن جدی دا لمریز لپارا پا اول سوا سلور اویایم ملادی کال کشی دا یو انگلیسی ساینس پوچی پرستلینو میده دا پاری لأکسایدونو یا دا سیمابو لأکساید سخای اکسیجن لاست راول او دا اکسیجن نوم بیا یو بل عالم چی دا لویزیا پا نامه یاده چی خپل یو فرانسوی ساینس بو دا اکسیجن نوم چی هم دا اوسم اکسیجن نومیجی حقه لویزه که شد او پا امده اساس یو کیمیاوی معادله هم مجاو تاسته لکره ده لکسنگه چی تاسو یه دلده وینه سیماب اکساید دی چی ده سیماب اکساید در نا پا موجودیت کشی مجاو تاسته سیماب او پا امده تر اکسیجن گاز پلاس رکیوی چی یو ده حق معادله ده چی در نا پا موجودیت کشی ده لمنزه لپاره ده پرستلی پا نامه یو عالم د اکسیجن لاست راولولو معادله و چې مجاو تاسته یې وړاندې کړله همدې اساس کولی سو چې د اکسیجن عنصر د پوتاشیم کلوریت د کلوریت څخه هم د اکسیجن لاسته راوړنه ووایو په دې اساس چې موږ او تاسو به پوتاشیم کلوریت ته یوه اندازه تودوخه ورکوو او د تودوخې په نتیجه کښې به موږ او تاسو ته پوتاشیم کلوراید او د اکسیجن عنصر به پلاس رکوي لکه څنګه چې تاسو یې په معادله کښې وینئ پوتاشیم کلوریت عنصر مرکب دی دې مرکب یوه اندازه تودوخه ورکول کېږي چې د تودوخې په موجودیت کښې به دوی تجزیه کېږي داسې چې پوتاشیم کلوراید به ورڅخه جلا تجزیه سي او په اکسیجن عنصر به موږ او تاسو ته پلاس راکړي چې دا دوهمه کیمیاوي معادله ده د اکسیجن د لاسته راوړلو په همدې اساس یو بل معادله یې هم موږ او تاسو ته وړاندې کړې ده هغه داسې چې د هایدروجن د پر اکساید تجزیه څخه موږ او تاسو کولی سو چې د اکسیجن گاز یا د اکسیجن عنصر چې شکو ترې لاسته راوړو داسې چې د هایدروجن پر اکساید د منګانیز ډای اکساید د کتلیس په موجودیت کښې به اوبه او اکسیجن موږ او تاسو ته په لاس راکوي لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کښې وینئ د منګانیز ډای اکساید په موجودیت کښې موږ او تاسو وینو چې په نتیجه کښې اوبه او اکسیجن ورڅخه لاسته راځي ګرانو زده کوونکو کله چې موږ او تاسو د اکسیجن لاسته راوړل وویل اوس کولی سو چې د اکسیجن استعمال یا د کارولو ځایونو باندې هم پوه سو چې د اکسیجن څخه په کومو ځایونو کښې استفاده کېږي لومړی راځو ګران زده کوونکو، که څه ووایو موږ او تاسو ویله چې د ټولو ژوندیو موجوداتو لپاره د هوی د تنفس یوه ښه سرچینه اکسیجن بلل کیږي. په همدې اساس راځو په نورو ځایونو کښې هم کولای شو چې د اکسیجن څخه استفاده وکړو. لومړی داسې چې اکسیجن په اوکسی اسیتلین مانند څراغونه دي چې هغو څراغونه د فلزاتو د لیم کولو او د فلزاتو د پرې کولو لپاره د اکسیجن عنصر څخه استفاده کولی سو. دوهم همدا ډول کولی سو چې د زیات فشار په وسیله اکسیجن په کپسولونو کښې ځای پر ځای کړو او بیا یې تر سیندونو لاندې د ځمکې د اتموسفیر د باندې ورځني کوم کارونه چې ترسره کیږي هغه کښې موږ او تاسو کولی سو چې په همدې اساس په تنفس کې ورڅخه کار واخلو. دریم هغه ناروغان چې د هوا د اکسیجن څخه نیغ په نیغه ګټه نشي اخیستلی له خالص اکسیجن څخه په تنفس کې ترې ګټه اخیستلی سي. په همدې اساس په ځینو مصنوعي سپوږمکیو کښې او په هغو راکټونو کښې چې فضا د توغول کیږي د سون مواد یې د خالص اکسیجن په واسطه سوځول کیږي او په پای کې هم همدارنګه ویلی شو چې د حیواناتو او نباتاتو په تنفس کې د اتموسفیر اکسیجن په مصرف رسول کیږي. ګرانو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د اکسیجن د استعمال ځایونه یا د اکسیجن د کارولو ځایونه چې څه ډول په کوم کوم ځایونو کښې موږ او تاسو کولی سوای چې د اکسیجن عنصر څخه استفاده وکړو. همدې اساس راځو د لوست په دې برخه کښې چې د ارزونې برخه ده. په همدې ځای کښې به موږ او تاسو ته یو څو سوالونه راکول سوي دي. همدې سوالو ته به موږ او تاسو په ګډه سره ځواب وایو. چې لومړی سوال موږ او تاسو ته وایي، د اکسیجن عنصر په څو درجو د سانتي ګریډ کښې منجمد کیږي؟ دوهم سوال، ګرانو زده کوونکو، د اکسیجن عنصر په کوم ګروپ او په کوم فریود کښې موقعیت لري؟ د دې عنصر هغه موقعیت به یې څرګندوو. دریم، د اکسیجن د لاسته راوړلو دوې معادلې ولیکي. هغه کیمیاوي معادلې چې اکسیجن عنصر څخه لاسته راوړل کېدی هغه به ورته لیکو.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د اتم ټولګي د کیمیا مضمون نهم لوست یا وروستی لوستر یو ځل بیا ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده مالګې، چې د اته اتیایمې صفې څخه پیل پر شپږ نویمې صفې به پای ته ورسیږي، چې زموږ او ستاسو اتم څپرکی نهم لوست یا هم وروستی لوست دی. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوست کښې ولوستل چې تیزاب او الکلی څه ته ویل کیږي. د تیزاب او الکلی ترمنځ تعاملات مو وویله او په همدې ترتیب هغه دوه نوه تیزاب او الکلی موږ او تاسو وویل چې د هغوی څخه مالګې لاسته راځي. اوس راځو په مالګې باندې بحث کوو. مالګه خپله یوه جامده کریستلي ماده ده چې د تیزابو د منفي آیون یعنی آنیون څخه او د الکلیو د مثبت آیون یعنی کیتون د تعامل په پایله کښې لاسته راځي یا هم منځته راځي. د مالګې تعامل چې د خپله له مالګې سره او همدارنګه د مالګې تعامل د تیزابو سره او د الکلیو سره یا هم د الکلیو او فلزاتو سره تعامل اجرا کیږي او په نتیجه کښې مختلف مرکبونه لاسته راځي. چې راځو موږ را تاسو لومړی د تیزابو او د الکلیو څخه د تعامل څخه یا هم د دوی د تعامل په واسطه د مالګو جوړېدنه وایو. چې مالګه خپله هغه وخت جوړېږي چې د تیزابو د هایدروجن آیونونه د یوه فلز د مثبتو آیونونو او په همدې ترتیب یا هم د نورو مثبتو آیونونو په وسیله کیدای شي چې بې ځای شي او موږ او تاسو ته مالګه په لاس راکړي. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې یا په دې کیمیاوي معادله کښې وینئ چې موږ او تاسو هایدروکلوریک اسید یا هم د مالګې تیزاب لرو چې د سوډیم هایدرو اکساید الکلی سره تعامل کوي. په دې ځای کښې به د هایدروجن آیونونه او یا هم مثبت آینه نه او یا هم که دایسی چی به ترتیب د کلورین منفی آینه نه چشسی بیزایشی او په نتیجه کښې موږ راست مالګه په لاس راکړي. لکه څنګه چې دلته وینو چې د هایدروجن عنصر د سوډیم عنصر په همدې ترتیب کلورین د سوډیم سره او سوډیم د هایدروجن عنصر ځای ونیو چې په نتیجه کښې سوډیم کلوراید مالګ ورڅخه لاسته راځي او یوه اندازه اوبه په لاس راکوي، یو مقدار اوبه. او په همدې ترتیب په دوامو معادله کښې موږ او تاسو وینو که چیرې د مالګې تیزاب یا هایدروکلوریک اسید واخیستل سي د امونیم هایدرو اکساید الکلي سره تعامل وکړي، په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې امونیم کلوراید مالګه او یو مقدار اوبه په لاس راکوي. او په همدې ترتیب ځینې وختونه د تیزابو او د الکلیو تعاملونو ته د خونسا کېدو تعاملونه هم وایي، چې دا تعاملونه هغه وخت رامنځته کېږي چې دلته دواړه یعنی هم الکلي او هم تیزاب قوي اوسي. داسې نه چې یوازې الکلي قوي اوسي خو تیزاب ضعیف، او یا هم تیزاب قوي اوسي خو الکلي ضعیف، یعنی دواړه به قوي وي، چې په نتیجه کښې د قوي الکلي او د قوي تیزاب په نتیجه کښې موږ او تاسو ته مالګه په لاس راکوي او یو مقدار اوبه هم په لاس راکوي، چې دغه ډول تعامل ته د خنثی کېدو تعامل ویل کېږي. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې د مالګو نوم ایښودنه وایو، چې د مالګو نوم ایښودنه څه ډول ترسره کېږي. د مالګو د انګلیسي نوم په لیکلو کښې موږ او تاسو د کین څخه وښي طرف ته یا هم د چپ څخه وراست طرف ته موږ او تاسو د مالګو نوم ایښودنه لیکلی سو. داسې ترتیبولی سو چې لومړی به د کیتون نوم اخیستل کېږي او بیا به د انیون نوم اخیستل کېږي. که څه هم کیتون کېدای شي چې ځینې وختونه دا کیتون فلز اوسي او یا هم کېدای شي چې غیر فلز اوسي. نو که چیرې په هغه صورت کې فلز اوسي کیتون، موږ لومړی د کیتون نوم اخلو او په همدې اساس وروسته د انیون کلمه ذکر کوو. د بېلګې په توګه تاسو وینئ په دې مثال کې سوډیم کلوراید، سوډیم کلوراید چې بل نوم یې هم د خوړلو مالګه ده چې روزمره موږ او تاسو په ورځني ژوند کې ورڅخه استفاده کوو، نو لومړی موږ دلته د کیتون نوم واخیسته چې سوډیم دلته کیتون او کلورین دلته انیون ده. نو لومړی د کیتون نوم واخیستل کېږي او بیا په نتیجه کې موږ او تاسو ته وایو چې سوډیم کلوراید. او په همدې ترتیب سره مګنیزیم فلوراید، لومړی باید د کیتون نوم واخیستل سي او بیا د فلورین نوم واخیستل سي لکه تاسو چې دلته وینئ. او کلسیم نایتریت، په همدې ترتیب سره موږ او تاسو لرو چې سوډیم سلفیت، او په همدې ترتیب سره المونیم سلفیت وایو. دا موږ او تاسو نوم ایښودنه په هغه ساده ډول سره. خو که چیرې ځینې وختونه داسې پیښېږي چې هغه فلزات چې کله تعامل کوي، دلته کېدای سي چې فلزاتو د خپلو ویلانسونو په اساس باندې د مختلفو ویلانسونو پر اساس د تیزابو او یا هم کېدای سي چې د انیونونو سره دوه ډوله مختلفې مالګې جوړې کړي، نو په دې صورت کښې موږ صرف د مالګې د کیتون سره یوازې او یوازې د او یو اس او یا هم آی سی کلمه یا هم وړستاری یو ځای کوو. د بېلګې په توګه موږ او تاسو دلته وینو چې په دې ځای کښې د اوسپنې په سلفیت کې موږ او تاسو وینو د دوی ویلانس دوه دی، مثبت دوه دی. نو کله چې مثبت دوه سه موږ او تاسو وویله چې د او یو اس کلمه ورزیاتوو چې دلته وایي چې فیروس سلفاید. او په همدې ترتیب سره دلته بیا تاسو وګورئ ویلانس یې مثبت دی نو فیریک سلفایت وایو. او په همدې ترتیب سره دلته بیا وایي چې کپر برومای چې ویلانس یې مثبت یو دی، کیتون یې مساوي دی، په مثبت یو سره دوه ډوله مالګې لاسته راکوي چې کپر برومایت، او په همدې ترتیب کپروس برومایت وایو. دا په هغه صورت کې که چیرې د فلزاتو ویلانسونه هم وجود ولري. زو ګرانو زده کوونکو د مالګو فزیکي خواص وایو، چې مالګې په کومو فزیکي خواص پر اساس باندې موندل کېږي یا هم لاسته راځي. لومړی خو موږ او تاسو وویله چې مالګې چې دي خپله له فزیکي خواص څخه یو هم دا ده چې خپله مالګې جامدي او کریستلي او ماتیدونکي مرکبات دي. خپله جامدي دي خو کریستلي او ماتیدونکي مرکبونه دي. دوی چې دی په مختلف رنگونو سره موندل کیږي چې یو هم د مالګو د ویلې کېدو ټکی او هم د په دې ترتیب سره د دوی کثافت چې د یو له بل سره توپیر لري او یو تعداد یې هم کېدای شي چې مالګې په اوبو کې په زیات اندازه سره حل شي خو یو تعداد بیا په کمه اندازه حلیږي. هغه مالګې چې په زیات اندازه سره په اوبو کې حلیږي هغوی عبارت دي لکه موږ او تاسو مخکې مو ویله سوډیم نایټریټ مالګې. دوی چې دی په اوبو کښې په زیات اندازه سره حلیږي خو هغه مالګې چې په اوبو کښې په کم اندازه سره حلیږي هغوی لکه موږ او تاسو کلسیم کاربونیټ مالګې دا چې بیا دي هغه مالګې دي چې یا هم د هغو مالګو د جبله څخه شمېرل کېږي چې په اوبو کښې په ډېر کمه اندازه سره حلیږي او په همدې خاطر یا هم موږ او تاسو په ځینو ویلې شوي حالت او همدارنګه د مختلفو مالګو اوبلن محلونونه چې دي هغوی د برېښنا تېرونکي هم دي یعنې کېدای شي چې د برېښنا جریان د خپله ځانه تیر کړي ځکه چې خپله مالګې په خپله اوبلن محلول کښې په خپلو اړوندو آیونونو باندې ټوټه کېږي او یا هم تفکیک کېږي نو په همدې اساس دغه آیونونه چې د مثبتو او منفي چارج لرونکي وي په دې اساس په یو برېښنایي سرکټ کې موږ او تاسو لپاره مثبت آیون د کتوت خواته او منفي آیون د انود خواته حرکت کوي چې د دوی د حرکت له امله په نتیجه کښې یو د برېښنا ګروپ روښانه کېږي او یا هم یعنې یو برېښنا تولیدیږي. نو په همدې اساس وایو چې ویلې شوي حالت یا اوبلن حالت کې مالګې محلولونه تېروي خو په جامد حالت کښې مالګه د برېښنا تېرونکي نه دي. ګرانو زده کوونکو دا د مالګو فزیکي خواص وه چې موږ او تاسو وپېژندل. اوس نو مالګې کیمیاوي خواص هم لري چې د مالګو کیمیاوي خواص څه ډول دي. د مالګو کیمیاوي تعاملونه چې دي د هغوی د کیمیاوي خواصو څرګندونه کوي که څه هم موږ او تاسو وایو چې مالګې د کومو کومو مرکباتو یا هم د کومو مرکبونو سره تعامل کولی سي د الکلي سره تیزاب سره همدغه تعاملات چې دوی ترسره کوي دا خپله بیرته د مالګو هغه کیمیاوي خواصو یادونه او یا هم ښودنه کوي چې مالګې هم له تیزابو سره هم له الکلي سره او په همدې ترتیب د فلزاتو سره او په عین وخت کښې د نورو مالګو سره هم تعامل ترسره کوي چې په نتیجه کښې موږ او تاسو ته مالګې په لاس راکوي نوي الکلي ګانې په لاس راکوي نوي تیزابونه په لاس راکوي په همدې ترتیب فلزات هم خلاص راکوي. نو راځو موږ او تاسو په دې معادلو کښې وینو چې زیات وخت په معمولي ډول سره تعامل هغه وخت موږ او تاسو ته ښي خواته یا هم مخته ځو چې یو غیر منحل مرکب ورڅخه جوړ سي او یا هم لاسته راسي لکه تاسو چې په دې لاندې معادله کښې وینې که چیرې موږ او تاسو وګورو د مالګو تعامل د تیزابو سره دلته په دې ځای کښې موږ او تاسو باریم کلوراید چې دا خپله یوه مالګه ده باریم کلوراید د ګوګړو تیزابو او یا هم د سلفوریک اسید سره تعامل کوي کله چې د دوی دواړو تر منځ تعامل ترسره سي دلته باریم سلفیټ موږ ته په لاس راکوي او په عین وخت کښې د مالګې تیزاب هم په لاس راکوي که څه هم موږ او تاسو وویله چې د دوی څخه مختلفې مالګې نوي تیزابونه نوي الکلي ګانې لاسته راځي چیرې بیا د مالګو تعامل د الکلي سره ترسره سي په دې ځای کښې بیا سوډیم موږ او تاسو وینو چې سوډیم کاربونیټ د کلسیم هایدرو اکساید سره تعامل کوي دوی په نتیجه کښې موږ او تاسو ته بیرته کلسیم کاربونیټ په لاس راکوي کلسیم کاربونیټ مالګه ده چې موږ او تاسو ویل دا په اوبو کښې په لږ اندازه حلیږي او په همدې ترتیب سوډیم هایدرو اکساید یوه الکلي ده چې موږ او تاسو ته په لاس راکړې ده که چیرې مالګې تعامل د فلزات سره ترسره سي لکه دلته چې تاسو وینې اوسپنه یا هم د اوسپنه فلز دی چې د میسو کلوراید سره تعامل کوي په نتیجه کښې موږ او تاسو ته میس په لاس راکوي یا هم ازادیږي ورڅخه او په عین وخت کښې د فیرس کلوراید یا هم د اوسپنې کلوراید مالګه په لاس راکوي او په عین وخت کښې بیرته کېدای سي مالګه نو نورو مالګو سره هم تعامل وکړي چې موږ او تاسو وینو سوډیم سلفیټ د سرپو د نایټریټ سره تعامل کوي کله چې د دوی دواړو ترمنځ تعامل ترسره کېږي موږ دلته وینو چې د سرپو سلفیټ په لاس راکوي او بیرته په عین وخت کښې سوډیم نایټریټ موږ او تاسو ته په لاس راکوي چې دا خپله هغه د مالګو کیمیاوي خواص بلل کېږي. رازو گرانو زکون کو دلوس پدې برخه کې موږ تاسو په ورځني ژوند کې د مالګو اهمیت وایو چې مالګه څه ډول اهمیت لري. که څه هم موږ تاسو پوهیږو چې مالګه اهمیت په ټوله نړۍ کې زیات ده، چې ځکه چې موږ تاسو یو هم هغه مالګه چې د سوډیم کلورایډ په نوم سره یادیږي چې د خوړو د مالګو په نوم سره هم شهرت لري، د غذایي موادو په خوندور کولو کې ورڅخه استفاده کیږي چې د خپل یو سپین رنګه جامده کرسټلي ماتیدونکې او یونیکي اړیکې درلودونکې ماده بلل کیږي. چې موږ او تاسو دا مالګه ویل چې د تیزابو او سوډیم هایدروکسایډ د اوبلن محلول څخه په لاس راځي او په طبیعت کښې په جامد ډول په کانو او همدارنګه د سمندرونو په تر اوبو کښې شتون لري، چې د تخنیکي وسایلو په واسطه د کانو او د سمندرونو د تروو اوبو څخه د تبخیر او د لمر د انرژي په واسطه لاسته راځي. د غذایي موادو سربیره د غیر عضوي مرکباتو او عناصرو په تولید کښې هم د مالګو څخه استفاده کیږي، هغوی لکه کلورین غاز، سوډیم فلز په همدې ترتیب سوډیم کلوراید، هایدروجن غاز او داسې نور. د هایدروجن غاز څخه خپله د لارو او د سړکونو د واورې د ویلې کولو لپاره او د شیریخ په جوړولو کښې ورڅخه استفاده کیږي او په کال کښې د دې مرکب مصرف چې د 150 ټنو ته رسیږي. او په همدې ترتیب سوډیم کلوراید څخه بیا په کرنیزو خاورو کښې چې ځینې وختونه د نباتاتو لپاره ضرر او یا هم د زیان سبب کیږي، نو ځکه د سرې د تخریب سبب کیږي، د دې څخه استفاده نه کیږي. خو موږ او تاسو پوتاشیم کلوراید مالګه لرو چې هغوی د نباتاتو د ودې او نمو لپاره او په عین وخت کښې د زړه د تکلساتو په تنظیم کښې ډېر مهم رول لري. او په همدې ترتیب 90% د پوتاشیم کلوراید څخه د کیمیاوي سرې په توګه زیات استفاده کیږي او په مصرف رسول کیږي. او په همدې ترتیب یو بله مالګه چې د سوډیم نایټریټ په نوم سره یادیږي، دا هم د کیمیاوي سرې په توګه او په عین وخت کښې د اور لوبې، د څرمنو صنعت او د اور لګونې مادې په توګه استعمالیږي او یا هم زیات استعمال لري، چې دا د په ورځني ژوند کې د مالګو اهمیت و. او په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، راځو د لوست په دې برخه کښې ارزونې ته.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د نهم ټولګي کیمیا مضمون نهم لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده کاربوهایدریتونه، چې د 50 صفحې څخه پیل 16 صفحې ته به پای ته ورسیږي. دریم څپرکی نهم لوست کاربوهایدریتونه. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کښې عضوي مرکبات وویله او په همدې ترتیب د عضوي مرکباتو ډولونه وه، وظیفوي ګروپونه وه. او په همدې ترتیب نن ورځ راځو موږ او تاسو کاربوهایدریتونه وایو چې کاربوهایدریتونه څه ډول مرکبات دي. کاربوهایدریتونو اصطلاح هغو مرکباتو ته کارول کیږي ګرانو زده کوونکو چې له کاربون، هایدروجن او اکسیجن څخه تشکیل شوي وي، چې خپله او موږ او تاسو عمومي فورمول ته کاربوهایدریتونه مساوي ده په SCN H2O M سره، چې دا عمومي فورمول خپله د کاربوهایدریتونه ده، چې په عمومي ډول کاربوهایدریتونه له جملې څخه یو هم ګلوکوز ده، بوره ده او داسې نور، چې دا ټول موږ او تاسو کاربوهایدریتونه وینو چې په دې کښې خپله د هایدروجن عنصر، د اکسیجن عنصر او په همدې ترتیب خپله کاربون عنصر هم شتون لري، نو ځکه ورته کاربوهایدریتونه وایو. د کاربوهایدریتونو اصطلاح چې د خپل فاصل کښې، که څه هم د کاربوهایدریتونه چې دي د کاربون اوبه لرونکي مرکبات دي، نو دا صحیح نوم نه دی، خو بیا هم دا نوم ورته موږ او تاسو کارولی سو. او په همدې ترتیب د کاربوهایدریتونو څخه ګرانو زده کوونکو په مختلفو ځایونو کښې استفاده کولی سو، چې یو هم د کاربوهایدریتونو څخه د خوړو په توګه د انرژي د تولید لپاره هم استفاده کیږي، همدارنګه د کالیو او د کورونو نو پامدی ترتیب د لوازم لکه میز، څوکۍ، دروازې او کاغذ په جوړولو کې هم د کاربوهایډریټونو څخه کار اخیستل کیږي. یو هم ګرانو زده کوونکو، کاربوهایډریټونه چې موږ او تاسو په مختلفو ځایونو کښې ورڅخه استفاده کیږي، یو هم په نباتاتو کښې د زیایي ترکیب یا د فوتوسنتیز د عملیې هغه محصولات دي کوم چې د نباتاتو د شنې پاڼې چې خپله د شنې پاڼې څخه د کاربن ډای اکساید ګاز او له چې خپله دا له هوا څخه او اوبه د ریښو په واسطه سره اخلي، چې بیا وروسته موږ او تاسو ته په ګلوکوز باندې یې بدلوي، یا هم دا چې ګلوکوز لاسته راکوي. لکه څنګه چې موږ او تاسو په دې معادله کښې وینو ګرانو زده کوونکو، شپږ مالیکوله کاربن ډای اکساید ګاز د شپږ مالیکول اوبو سره یو ځای کیږي. که څه موږ وویل چې کاربن ډای اکساید ګاز د نبات شنې پاڼې په اساس د هوا څخه ترلاسه کولی سي، او اوبه خپله نباتات د ځمکې لاندې د ریښې څخه کولی سي چې ترلاسه کړي، چې د دواړو په تعامل یا هم د تعامل په نتیجه کښې موږ او تاسو ته ګلوکوز په لاس راکوي، چې د کاربنونو شمېر شپږ، د هایدروجنونو شمېر دولس، او د اکسیجن شمېر مساوي په شپږ سره ده. ګلوکوز چې ګلوکوز خپله یو کاربوهایډریټ او یوه اندازه اکسیجن هم لاسته راځي، چې دغه معادله موږ او تاسو د زیایي ترکیب عملیه بولو، چې عموما نباتات د دې عملیه پر اساس یا هم د زیایي ترکیب یا د فوتوسنتیز د عملیه پر اساس کولی سي چې خپل ځان ته غذایي مواد خو که چیرې موږ او تاسو د کن په وجود کښې د انرژي د تولید لپاره وګورو، په دې اساس که چیرې انرژي تولید کړو، موږ او تاسو کولی شو چې ګلوکوز ته د اکسیجن په موجودیت کښې یوه اندازه اکسیجن وسوځل شي، او په نتیجه کښې کاربن ډای اکساید ګاز، اوبه او یوه اندازه انرژي ورڅخه لاسته راسي. ګرانو زده کوونکو، کله چې موږ او تاسو کاربوهایډریټونه وپېژندل، اوس راځو د لوست په دې برخه کښې د کاربوهایډریټونو ډولونه پېژنو چې په څو ډوله ویشل سوي دي. کاربوهایډریټونه خپله عموما په دریو برخو باندې موږ او تاسو ویشو، چې یو هم عبارت د یو قیمته قندونه یا یو قیمته کاربوهایډریټونه، دوه قیمته کاربوهایډریټونه، او څو قیمته چې یو قیمته قندونه خپله هغه کاربوهایډریټونه دي چې په یو ساده کاربوهایډریټونو باندې تبدیل او هایدرولیز نشي، یعنی هغه کاربوهایډریټونه دي چې د رقیقي تیزابو په شتون کښې د هایدرولیز په واسطه په ساده موادو باندې نه تجزیه کیږي، لکه هغه ګلوکوز، فرکتوز او په همدې ترتیب سره ګلوکتوز، چې دوی ټول یو قیمته قندونه دي چې د رقیقو تیزابو په شتون کښې د هایدرولیز په واسطه په ساده موادو باندې نه تجزیه کیږي. او په همدې ترتیب یو هم دو قیمته قندونه لرو، چې دا هم خپله هغه قندونه دي چې د تیزابو په شتون کښې په ساده یو قیمته قندونو باندې هایدرولیز کیږي. یو قیمته نه هایدرولیز کېدل، خو دوه قیمته چې ده په ساده موادو باندې تجزیه کیږي یا هایدرولیز کیږي، چې دوی بیا د دوه قیمته قندونو په نوم سره یادیږي. دا چې دوه قیمته قندونه هر مالیکول خپله د یو قیمته قندونو دوه مالیکولونه لري، نو په دې اساس دوه قیمته قندونه ته موږ او تاسو د ډای سکرایډونو کلمه هم ذکر کولی سو، یا هم دا چې ډای سکرایډ هم ورته ویلی سو، چې په دې ګروپ کښې موږ او تاسو مهم قندونه لرو چې یو عبارت له سکروز څخه ده، چې خپله سکروز په بوره کښې شتون لري، لکتوز ده چې خپله د لکتوز قند چې ده د شیدو قند ده، زیات وخت په شیدو کښې موندل کیږي. په همدې ترتیب مالتوز قند ده چې دا هم یو دوه قیمته قند ده، چې دا دی خپله په اوربوشو کښې وجود لري، د اوربوشو څخه لاسته راځي، او داسې نور چې دا ټول دوه قیمته قندونه شمېرل کیږي. او په همدې اساس موږ راځو یو هم څو قیمته قندونه لرو، یا هم څو قیمته کاربوهایډریټونه، چې دا هغه قندونه دي یا هم هغه کاربوهایډریټونه دي کوم چې د یو قیمته قندونو په څو مالیکولونو یا په څو مالیکولو سره هایدرولیز شي، یا هم د یو څو مالیکولو په څو ساده مالیکولونو سره دوی چشتي هایدرولیسی، یعنی ساده یعنی یو قیمته کندونه باندې دوی تجزیه یا هایدرولیسی عبارت ده څو قیمته کندونه څخه دي. د بیلګې په توګه لکه نشایسته خپل یو څو قیمته کند چې کولی شي چې په څو نورو یو قیمته کندونه باندې هایدرولیسی په همدې ترتیب خپله سلولوس چې ده هم یو څو قیمته کند او کولی شي چې په څو نورو مختلفو یو قیمته کندونه باندې تجزیه سي. کانوز د کونکو موږ او تاسو د کاربوهایډریټونو ډولونه وپیژندل چې یو قیمته کندونه، دوه قیمته او په همدې ترتیب سره درې قیمته. په یو قیمته کندونه کښې موږ او تاسو وویل چې یو قیمته کندونه لکه ګلوکوز، فرکتوز او ګلکتوز وه، چې دا د دوی هغه مالیکولي فورمولونه دي چې پر دې اساس موږ او تاسو وایو چې ګلوکوز عمومي فورمول سی شپږ، هایدروجن دولس او اکسیجن شپږ. د ګلوکوز فرکتوز، ګلوکوز او فرکتوز یو څه په خپل مالیکولي جوړښت کې یو څه ورته والی لري چې ګلوکوز خپله یو قیمته او ډېر مهم کند ده چې زیات وخت د انګورو په اوبو او همدې ترتیب سره په شاتو کښې په ډېره لوړه کچه سره موندل کېږي او په همدې دلیل خپله د انګور د کند په نوم سره هم یادېږي چې دا ټول د ګلوکوز کند ده. خو ځینې وختونه بوره او داسې نور کندونه هم شته چې هغه د انسان په بدن کې مخکې له دې چې انرژي تولید کړي د انسان په بدن کې هایدرولیز شي او وروسته په ګلوکوز او په فرکتوز باندې تبدیل شي، لکه څنګه چې موږ او تاسو وینو په دې تصویر کې د خپل یو انګور یو قیمته کند ده چې زیات وخت په انګورو کښې ګلوکوز شتون لري. او په همدې ترتیب فرکتوز ده چې فرکتوز هم د یو قیمته کندونه د جملې څخه شمېرل کېږي چې تاسو یې مالیکولي فورمول ویني چې سي شپږ، هایدروجن دولس، اکسیجن شپږ ده چې عیناً د ګلوکوز په شان همداسې مالیکولي فورمول لري. فرکتوز چې د ګران زکون هو هغه خپله په شاتو، په ښو میوو کښې او د ګلانو په شیره کښې د ګلوکوز سره یو ځای پیدا کېږي او له ګلوکوز څخه زیات خوږ وي. فرکتوز نسبت ګلوکوز ته زیات خوږ دي او په همدارنګه فرکتوز هایدرو کاربون چې ده، کاربوهایدریت چې ده، خپله په اوبو کښې د حل کېدو وړتیا هم لري. راځو ګرانو زده کوونکو د دوه قیمته کندونو په برخه کښې موږ او تاسو ویله چې یو هم سکروز و، لکتوز و، مالتوز و چې خپله سکروز یو دوه قیمته کند ده. په همدې ترتیب سره دا سکروز چې ده په مالیکولي فورمول یې تاسو وینئ چې سي دولس، هایدروجن دوویش او اکسیجنونه یولس. نو دا د دوی هغه مالیکولي فورمول ده چې کولی شي بېرته همدغه سکروز په دوو نورو یو قیمته کندونو باندې چې هغه عبارت ګلوکوز او فرکتوز څخه دي هغوی باندې تجزیه سي. سکروز چې ده خپله یا سکروز کان چې ده د چغندرو یا د ګنی په کند باندې هم ډېر مشهوره ده چې دا هم یو دوه قیمته کند او د یو مالیکول ګلوکوز او یو مالیکول فرکتوز څخه جوړ شوې ده او یوه سپین رنګه بلوري او خوږه ماده ده چې د تیزابو یا هم د انزایمونو په شتون کې کولی شي چې په ګلوکوز او فرکتوز باندې تجزیه شي. خو بوره له ګنی او چغندرو څخه داسې هم لاسته راځي که چیرې د غنیو او چغندرو اوبه د فشار په واسطه سره وایستل شي او بیا پکې اوبه ونه رسېدل شي او چونه واچول شي، دلته هغه فاضله مواد یا هغه پروتیني مواد یې لاندې کښېني، رسوب کوي او پاتې محلول یې فلټر کېږي. فلټر شوی محلول که چیرې په هوا نه لرونکي دیګونو کې واچول شي چې هلته هیڅ هوا شتون ونه لري او د تودوخې په واسطه یوه اندازه تودوخه ورکول شي، هغه اوبه یې تبخیر شي. کله چې اوبه یې تبخیر شوه هغه اومه کند چې لاسته راځي خپله په یو سپین رنګ چې یو سپین رنګ ونه لري. نو د دې لپاره چې دغه سپین کند چې لاسته راوړل شي د رنګه موادو د جذب لپاره او یا هم هغه بیا په اوبو کښې حلیږي او د فعالو سکرو یا له فلټر څخه چې کله تیر شي فلټر شوې مایع بیا د دوم ځل لپاره موږ او تاسو په هوا نه لرونکي لوښو کښې ایږدو تر څو یا هم اوبه یې تبخیروو، په پایله کې موږ او تاسو بېرته هلته یو سپین رنګه سکروز حاصلیږي چې موږ او تاسو کولی شو چې په همدې ترتیب ځینې په کورونو کې د بوره چې د په ډول ډول خوړو کې هم استفاده کیږي، له سکرو څخه په اگزالیک تیزابو جوړولو کې او داسې نور تیزابو، یا هم د میوو اوبو او د یو وخت لپاره چې چشتي واوښتل سي هم استفاده کوو. دا ګران زده کوونکو سکرو زورازو په دې برخه کښې یو هم لکتوز لرو، چې لکتوز هم یو دوه قیمته کان ده چې خپل زیات وخت د لکتوز کان چې ده د شیدو د کان په نوم سره هم یادیږي. دا کان چې د ګران زده کوونکو د ټولو حیواناتو په شیدو کښې موندل کیږي، حتی د انسان شیدې چې د انسان شیدو کې په 100% کښې 6% خپله د لکتوز کان وجود لري، او د غوا په شیدو کښې بیا په 100% کښې 40% لکتوز کان وجود لري. د لکتوز خوږوالی چې د هغه نسبت بورې ته لږ ده، د سکروز یا د بورې خوږوالی نسبت لکتوز ته زیات ده، او د لکتوز د انزایم او اوبو په اغیزه په یو مالیکول ګلوکوز او یا یو مالیکول ګلوکتوز کې هایدرولیز کیږي. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي درس پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکی هیلی او احترامات می ومنه اکرانو زدکونگو، هیلی لرام چه طول بجور روغ او صحت مند بایستی. زدیانا سلحی تاسو طولو تا دلسم طولگی کیمیا مزمون نهم لوستش را خلاص بایم، او هیلی لرام چه دلوست رستنی شیبو پرمی ملتیا وکده. اکرانو زدکونگو زموج او ساسو ننانی ورزی درسی موضوع دا کیمیاوی عریکی دریم څپرکی نهم لوست چې د 50مې صفې څخه پیل تر 80مې صفې پورې دوام لري. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل چې یو هم د کیمیا د مهمو مفهومونو څخه سمبولیکه نښه وه، په همدې اساس د فرمولونه وه، ویلانس و او آیون و اوکتیت حالت و چې د موږ او تاسو هر یو یې جلا جلا په همدې ترتیب سره ولوستل. کیمیاوي اړیکه مو هم ولوستل. خو اوس راځو موږ او تاسو وایو چې کیمیاوي اړیکه څه ته ویل کیږي. کیمیاوي اړیکه پیژنو. کیمیاوي اړیکه چې ده خپله د یو مالیکول د اټومونو ترمنځ د جاذبې قوې ته کیمیاوي اړیکه ویل کیږي، یا هم کیمیکل بونډ ویل کیږي. چې د کیمیاوي اړیکې تشکیل چې د ګران زده کوونکو کیدای شي چې د دوو نو اټومونو ترمنځ، یا هم د کیدای شي چې د مختلفو عنصرونو یا هم د همنوع عنصرونو د اټومونو ترمنځ یو کیمیاوي اړیکه تشکیل سي. چې دلته د اگزوترمیک یو پروسه ده چې هغه چې کله د اگزوترمیک پروسه هم یا هم زیاته او یا هم ټیټه انرژیکي سطحې درلودونکي پر اساس باندې یوه کیمیاوي اړیکه تشکیلیږي. چې دلته د کیمیاوي اړیکې د تشکیلېدو پر اساس د یو انرژي هغه مقاومتي کچه یا هم د انرژي د مقاومت کچه چې ده دلته چې کومه انرژي په مصرف رسول کیږي یا هم منځته راځي یا هم ازادیږي، د دوی کچه چې ده د اړوند اټومونو او د مالیکولونو ترمنځ حد اقل باید 10 کالوري پر مول باندې وجود ولري. چې 10 کالوري پر مول کیدای شي چې بیا یوه کیمیاوي اړیکه تشکیل سي یا هم منځته راځي او یا هم یو کیمیاوي اړیکه جوړه کړي. دغه کیمیاوي اړیکه ګران زده کوونکو د دوو او یا هم د دوو څخه د زیاتو اټومونو عنصرونو د یو متقابل عمل په پایله کښې او یا هم د زیاتې انرژي د ازادېدو سره سم یو ځای رامنځته کیږي یا هم منځته راځي یا هم یو کیمیاوي اړیکه جوړېږي. چې دغه کیمیاوي اړیکه ګران زده کوونکو په 1916 میلادي کال کښې د لویس په نوم سره یو کیمیاوي پوه و چې خپله د کیمیاوي اړیکه د جوړېدو په اړه داسې یو نظریه وړاندې کړله چې ویله د دوو اټومونو ترمنځ د جوړه الکترونونو په ګډ ایښودلو په پایله کښې جوړېږي. لکه څنګه چې تاسو وینئ د کلورین او کلورین عنصر ترمنځ دلته د موږ او تاسو وینو چې کلورین یو الکترون د بل کلورین بل اټوم سره په شریک ډول ایښی دی. همدې ترتیب سره په مقابل طرف کښې هغه کلورین هم یو الکترون په شریک ډول سره ایښی دی چې دې ته موږ او تاسو اشتراکي اړیکه وایو. ازو گرانو زکون کو دلوس بده برخه کشی موش آلتا سو ده کیمیاوی عدیک دولون پیجنو چی کیمیاوی عدیک مو پیجندل چی یو هم ده کیمیاوی عدیک ده دولون سخه ایونی عدیک یا ایونیک بوند وایو چی ایونی عدیک گران زکون کو خپل هاگ عدیک تول کیجی چی ده الکترونونو ده راکر ورکر لعمال ماینسترازی یا هم جوری جی ده بیل که پتوگ ده سودیم کلوراید پا مرکب کشی جور شوی عدیک یو برشنایی اړیکه ده. کچیر مورو تاسو ګورو سوډیم کلوراید په مرکب کشی د سوډیم یو عنصر یا یو اټوم د کلورین اټوم سره تعامل کوي او په نتیجه کشی سوډیم کلوراید مال ګور سختره لاسته راځي چې په دې مرکب کې سوډیم په مثبت آیون یا په مثبت چارج سره او کلورین په منفی آیون او یا هم په منفی چارج چې یو له بل سره د مخالفو چارجونو پر اساس باندې دوی چې شوي دي تشکیل سیوی دی او یا هم دوی د چار لکبله خونسا دی چې دې ته موږ او تاسو خپله یو آیونی اړیکه یا هم آیونیک بوند وایو. او بل ګرانو زده کوونکو آیونیک اړیکه چې ده د خپل زیات وخت کچیر موږ او تاسو ګورو فلزات دي. فلزات چې دي په عمومي ډول په کیمیاوي تعاملات کښې خپل ویلانسي الکترونونه د لاسه ورکوي. کله چې دوی ویلانسي الکترون د لاسه ورکوي په آیونینو باندې او خو غیر فلزات چې دي هغوی به په کیمیاوي تعاملات کښې الکترونونه اخلي چې هغوی بیا په کیتونونو باندې بدلیږي یا هم کیتونونه ترې لاسته راځي یا هم جوړیږي. په همدې ترتیب ګران زده کوونکو تاسو وینئ چې په دې ځای کښې د سوډیم او د کلورین ترمنځ موږ تاسو یو آیوني اړیکه وینو چې سوډیم په خپل ویلانسي قشر کښې یو الکترون لري، یو الکترون لاس ورکوي او سوډیم خپله یو فلز یا فلزي عنصر یا یو فلز ده. کلورین چې د خپل وروستي قشر کښې اوه الکترونونه لري، نو د دې لپاره چې کلورین مستحکم او بشپړ سي اوکتیت حالت غوره کړي سوډیم یو الکترون کلورین ته ورکوي. نو په همدې اساس په دې په شریک ډول سره ایږدي چې په دوی ترمنځ موږ او تاسو وایي سوډیم الکترون ورکړ یا هم د لاسه ورکړ دی په مثبت آیون باندې آیونیون باندې او کلورین چې وه الکترونه یې واخیست، نو موږ او تاسو وایي چې دوی په کیتون باندې تبدیل شو چې دا خپل د دوی ترمنځ یو کیمیاوي اړیکه چې د آیوني اړیکه په نوم سره یادیږي یو آیونیکه اړیکه رامنځته شوه. ازو ګرانو زده کوونکو یو هم د کیمیاوي اړیکه د ډولونو څخه اشتراکي اړیکه یا کوویلانټ بوند وایي چې اشتراکي اړیکه یا کوویلانټ اړیکه چې د هغه د دوو یا زیات اټومونو په منځ کښې د الکترونونو د شریکولو له امله منځ ته راځي او یا هم اشتراکي اړیکه هغه وخت منځ ته راځي چې د الکترون د غوښتنې توپیر د اټومونو په منځ کښې کم رامنځته سي. یعنې د یو کیدای سي چې دغه اشتراکي اړیکه د مختلفو نوو عنصرونو اټومونو ترمنځ او یا هم کیدای سي چې د یو ډول عنصرونو د اټومونو ترمنځ رامنځته سي یا هم جوړه سي. د بیلګې په توګه موږ او تاسو د هایدروجن عنصر په نظر کې نیسو چې د هایدروجن عنصر په ازاده بڼه په یو اټومي بڼه نه پیدا کیږي بلکې په دوه اټومي یا مالیکولي بڼې سره موندل کیږي. خو د هایدروجن په مالیکول کښې د جوړېدلو لپاره د هایدروجن دوه اټومه په خپلو منځونو کښې یو یو الکترون سره شریک کوي یا یې هم په شریک ډول سره ایږدي. د هایدروجن په مالیکول کښې هغه جوړه الکترونونه چې د هایدروجن د دوه اټومونو ترمنځ شتون لري د یوې کچې په اساس باندې موږ او تاسو ښودلی سو. لکه څنګه چې تاسو وینئ د هایدروجن او هایدروجن ترمنځ د دوی ترمنځ یو یو الکترون په شریک ډول سره ترتیب سوی یا هم په شریک ډول ایښودل سوی دي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ دا خپله د دوی ترمنځ یوه اشتراکي اړیکه ده. او ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو وویل چې هم اشتراکي اړیکه کیدای شي چې د هم نوه یا هم د یو ډول اټومونو ترمنځ رامنځته سي او هم کیدای شي چې د مختلفو نوو اټومونو ترمنځ رامنځته سي. چې دغه اشتراکي اړیکه زیاتره وخت د په غیر فلزاتو کښې یا هم د غیر فلزاتو ترمنځ رامنځته کیږي په دې اساس به رامنځته کیږي چې د دوی ترمنځ به یا الکترونونه په شریک ډول سره یا هم په مشترک ډول سره یا هم په اشتراکي ډول سره کښېښودل کیږي او د دې تفاوت الکترونیګاټیویټي چې ده یا هم توپیر د الکترونیګاټیویټي چې ده هغه د صفر الکترون ولټ څخه کیدای سي چې تر یو اعشاریه اوه الکترون ولټ پورې وجود ولري او یا هم کیدای سي چې د صفر څخه تر یو الکترون ولټ پورې قرار ولري. هنو زده کون که رازو چی موش او تاسو اشتراکی اړیکه و پیژندل د اشتراکی اړیکه ډولونه وایي. د اشتراکی اړیکه ډولونه نظر الکترونیګټیویټي ته پر دوه برخه ویشل سوی ده، چې یو قطبي اشتراکی اړیکه ده، دوهم غیر قطبي اشتراکی اړیکه ده. خو د اشتراکی اړیکه ډولونه نظر د اټومونو ترمنځ، د دوو اټومونو ترمنځ، نو هغوی په درې برخه، چې یو ګونې اشتراکي اړیکه، دوه ګونې اشتراکي اړیکه او درې ګونې اشتراکي اړیکه ده، چې په همدې اساس ترتیب سره موږ او تاسو یې لولو. لومړی د الکترونیګټیویټي پر اساس باندې، چې موږ او تاسو ویل قطبي او غیر قطبي وه، په ډېر لنډ او خلاصه ډول تاسو یې داسې زده کړئ. غیر قطبي اشتراکي اړیکه چې ده، هغه د همنوع اټومونو ترمنځ رامنځته کېږي، لکه هایدروجن او هایدروجن چې موږ او تاسو ویل، لکه کلورین او کلورین چې موږ او تاسو ویل، چې یو یو الکترون یو له بل سره په شریک ډول سره ایښودل. او غیر قطبي اشتراکي اړیکه چې ده، د دوی الکتروني ورځې چې دي، د دوو اټومونو ترمنځ په متناظر ډول سره، په مساویانه ډول سره تقسیمېږي. او د دوی د اټومونو ترمنځ الکترونیګټیویټي توپیر چې دی، هغه د 0.15 څخه کم وي. خو قطبي اشتراکي اړیکه چې د ګران زده کوونکو، هغوی بیا د مختلفو نوع اټومونو ترمنځ قرار لري، یا هم د مختلفو نوع اټومونو ترمنځ رامنځته کېږي. او د دوو اټومونو ترمنځ د دوی الکتروني ورځې چې دی، هغه په متناظر ډول سره نه دي تقسیم سوي، په مساویانه ډول سره نه دي تقسیم سوي. یو طرف ته زیات، یو طرف ته کم دي، یو طرف ته منفي، یو طرف ته مثبت چارج پر اساس سره تشکیل کیږي. او په همدې ترتیب قطبي اشتراکي اړیکه چې د هغوی تفاوت د الکترونیګټیویټي یا توپیر د الکترونیګټیویټي چې د هغه د 0.15 څخه تر یو پورې وجود لري. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې تاسو وینئ، د اوبو په دې مرکب چې موږ تاسو وینو، دا چې د مختلف النوع اټومونو ترمنځ قطبي اړیکه موږ تاسو ته بیانوي، چې دوه اټوم هایدروجن، یو اټوم اکسیجن. د هایدروجن مثبت آین د ترتیب سره، دلته هم هایدروجن اټوم مثبت آین، خو اکسیجن چې شته قسمان منفي چارج درلودلو پر اساس باندې. تاسو وګورئ چې د دواړو یو خو اټومونه یو له بل سره فرق کوي، اکسیجن او هایدروجن، او هایدروجن دوه اټوم، اکسیجن یو اټوم. د دوی ترمنځ دا اساس د هغه کیمیاوي زاویه یا د اړیکو ترمنځ هغه زاویه چې رامنځته شوې ده، یو 0.15 درجې ده. او په همدې اساس یو قسمان مثبت چارج، یو هم اټوم قسمان منفي چارج په درلودلو سره، نو دوی خپل په مقابل یو د بل سره یو یو الکترون په شریک ډول سره ایښي، چې د دوی ترمنځ خپل یو قطبي اشتراکي اړیکه رامنځته شوې. او د دوی د الکترو نیګاتیویټي توپیر هم د 0.15 څخه تر یو پورې وجود لري. رازو ګرانو زده کوونکو، اشتراکي اړیکې ډولونه د دوو اټومونو ترمنځ وایو، چې هغه یو ګونې اشتراکي اړیکه. یو ګونې اشتراکي اړیکه چې خپل د دوه اټومونو ترمنځ د یوې جوړې الکترونونو په شریک ډول ایښودلو سره رامنځته کېږي، چې کولای سو دغه یو ګونې اشتراکي اړیکه موږ تاسو د یوې کشف په واسطه سره وښیو. دوه ګونې اشتراکي اړیکه بیا هغه اړیکه ته ویل کېږي چې د دوه اټومونو ترمنځ د دوه جوړو الکترون په شریکولو سره رامنځته کېږي، چې دا اړیکه د دوه کشو په واسطه سره ښودلی سو. او درې ګونې اشتراکي اړیکه بیا هغه اړیکه ده چې د کاربن د دوه اټومونو ترمنځ د درې جوړه الکترونونو په شریکولو سره رامنځته کېږي. ښه مثالونه هم موږ او تاسو ورکولی سو. لومړی رازو ګران زده کوونکو، تاسو په دې مثال کې وګورئ، د مختلف د همنوع اټومونو ترمنځ موږ او تاسو یو ګونې اشتراکي اړیکه وینو، چې د هایدروجن او هایدروجن ترمنځ د دوی ترمنځ یو یو الکترون په شریک ډول سره ښودل سوی دی. په همدې ترتیب د اکسیجن او اکسیجن ترمنځ موږ او تاسو وینو چې دوه ګونې اشتراکي اړیکه د دوه دوه جوړه الکترونونو په شریک ډول سره ښودل سوی دی. او په همدې اساس دا د مختلف النوع اټومونو ترمنځ د اوبو یو مرکب ده، د هایدروجن او اکسیجن ترمنځ، یا د هایدروجن او د اکسیجن او د هایدروجن ترمنځ اشتراکي اړیکه موږ او تاسو وینو چې یو یو الکترون په شریک ډول سره ایښودل سوی دی. دا هم د مختلف النوع اټومونو ترمنځ دوه ګونی او درې ګونی اشتراکي اړیکه موږ او تاسو وینو. په همدې اساس دا هم د اشتراکي اړیکې ډولونه د دوو اټومونو ترمنځ. رازو ګرانو زده کوونکو، یو هم د کیمیاوي اړیکه د ډولونو څخه د کوارډینیشن اړیکه ده، چې خپله د کوارډینیشن اړیکه ست ویل کیږي. د کوارډینیشن اړیکه هغه اړیکې ته ویل کیږي چې د ګډو الکترونونو جوړې یوازې او یوازې د اټوم لخوا د ټولو هغو اټومونو څخه چې په دې اړیکې کښې برخه لري د بل اټوم په واک کښې ورکړي عبارت د کوارډینیشن اړیکه څخه دی. یا هم په بل عبارت ګرانو زده کوونکو ویلی سو چې کوارډینیشن اړیکه خپله هغه اړیکې ته ویل کیږي چې یو عنصر د الکترون ورکوونکي په حیث د ډونر په نوم سره او یو بل عنصر چې د الکترون اخیستو په نوم چې د اکسپټور په حیث عمل وکړي عبارت د کوارډینیشن اړیکې څخه دی. د بېلګې په توګه تاسو وګورئ اے او بی. اے او بی یو دوه عنصرونه فرض کړئ. که چیرې د اے عنصر د اے اټوم څخه یو الکترون چا ته ورکول سي هغه اټوم ته ورکول سي چې هغوی مثال د هغوی اوربیټال یا د الکتروني ورځ شوی سي خالي اوسي نو هغوی چې الکترون ورکوي د اے اټوم الکترون ورکوي یا د اے عنصر الکترون ورکوي اے عنصر چې الکترون ورکوي د ډونر په نوم سره یادیږي او د بی الکترون چې د بی اټوم چې الکترون اخلي د اکسپټور په نوم سره یادیږي. د دوی ترمنځ دا چې یو الکترون اخلي او یو الکترون د لاسه ورکوي دې ته موږ او تاسو د کوارډینیشن اړیکه وایو. زموږ او ستاسو نننۍ ورځ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. مننه ګرانو زده کوونکو. زموږ او ستاسو نننۍ ورځ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ.
د آزادۍ رادیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتساپ شمیرې ته راولېږئ: 00420 دوه اویا درې سوه یو اتیا یوولس.